سلامونه ومنه په دې خبرونه کې د راپورونو په څنګ کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار تانس پروګرام. خو لومړی توجه وکړئ د ریاست خبرونو ته چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار کوي. په کونړ کې یو اته کسیزه وسلواله ډله د سولې له پروسې سره یو ځای شوه، او د پاکستان د پنجاب په ایالت کې د چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یوې خبرپاڼې سره سم مایکل کوخ پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. مایکل کوخ په داسې حال کې د سولې د عالي شورا د کار د دوام غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې ځینې غړیو پرون د شورا نامؤثره وبلله او وویل چې هغه دې منحل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو په ولایت کې لس وسلوال مخالفین او په سو بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو و تن عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې دغه لس وسلوال مخالفین د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په ماماخیلو سیمه کې د ملي اردو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په پروان ولایت کې یو مین اخو دونکو په خپل مین کې ووژل شو. د مین د پروان د والی ویاندې روشنه خالد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
یو کس چې غوښتل یې د قاضي په سړک کې، یعنی هغه سړک چې د ولایت مرکز چاریکار له سید خیل ولسوالۍ سره نښلوي، مین کېږدي، خو له نیکه مرغه په خپل مین په خپله ووژل شو.
د پروان د والی ویاندې دا هم وویل چې دغه ماین خیدونکي تر دې وړاندې هم په پروان کې ماینونه ایښي وو. د کونړ چارواکي په نړۍ ولسوالۍ کې د سولې له پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د یوې اته کسیزې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له تیرو څو کلونو څخه د افغان او بهرنیو ځواکونو پر خلاف جګړه کوله. د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وسلوال مخالفان وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دې قانع شوي چې نور جګړې ته اړتیا نشته. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو دوه اویا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومن ولس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپېته افغانۍ. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ژوبل دي. چاودنه پرون په یو مارکیټ کې وشوه. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو پولیس چارواکي په قوله وویل داسې ګومان کېږي چې دا پیښه به د بم د چاودنې په نتیجه کې شوې وي. د دغه پولیس چارواکي په وینا چاودنه د لاهور تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې انارکلی ته نږدې وشوه. د مصر دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې مخالف مشر محمد البرادعي به د مصر د نوي حکومت مشري کوي. دولتي ټلویزیون وویل چې موقت ولسمشر عدلي منصور البرادعي ته دنده سپارلې چې نوی حکومت تشکیل کړي، او ښایي نن یکشنبه د موقت صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا د مصر د ولسمشر یو ویاندوی وویل چې محمد البرادعي رسما د هیواد د صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل شوی. البرادعي چې پخوا د انرژي د نړیوالې ادارې مشر و، د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې، او اوس به په مصر کې د تکنوکراتانو د موقت حکومت مشري کوي. د مصر د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې البرادعي ومنله چې د وظیفه به پر مخ بیایي، خو په دې شرط چې د صدر اعظم په توګه به بشپړ صلاحیت لري. په ترکیه کې د بلوازیت پولیسو د شاوخوا 3000 مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له خکې بهونکې ګاز او اوبو استفاده وکړه. دغه مظاهره کوونکو غوښتل په استنبول کې تقسیم میدان ته ننوځي. د شخړه په داسې حال کې وشوه چې یو شمیر اعتراض کوونکي پرون په دې میدان کې راغون شوي وو او غوښتل یې ورسیرما پارک ته چې پولیسو محاصره کړی وو ننوځي. د مظاهرو تنظیمونکو غوښتل د پولیسو په لرې کولو سره پارک ته ننوځي او د محکمې د یوې پرېکړې پر وړاندې خپل درخواست او چارواکو ته وسپاري چې په غزي پارک کې د پرختی چارو د درولو په اړه دی. دغه پارک د جون له نیمایي د پولیسو لخوا محاصره دی. د صدر اعظم رجب طیب اردغان د حکومت پر ضد د دری اونیو د اعتراضونو په نتیجه کې 4 کسه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. برتانیا سختریزه مولا ابو قداده اردن ته ولیږه. اردن په سو ترورستي قضیو کې د لاس لرلو په خاطر له برتانیا څخه د ابو قداده د ورسپارلو غوښتنه کوله. اردن ته د ابو قداده چې اصلي نوم یې عمر محمود محمد عثمان دی په سپارلو سره د ده څه باندې 10 کلونو جنجال پای ته ورسید. په کاناډا کې له پټلۍ څخه د یو بیچلوونکي ټانکر اورګاډي له وتلو او په لاک میګانتیک ښار کې له ودانیو سره له ټکرېدو وروسته لږ تر لږه 80 تنه بې درکه دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه اورګاډي اور اخیستی او په لسګونو کورنۍ نړولې دي. د دې پیښې په علت 2000 تنه مجبوره شوي چې له خپلو کورونو نورو سیمو ته ولېږي. او د بولوویا ولسمشر وایي د امریکا فراري استخباراتي مامور ادوارد سنودن ته پناه ورکوي. د بولوویا ولسمشر ایف او مورالیس پرون وویل که سنودن وغواړي پناه به ورکړل شي. تر دې مخکې د جنوبي امریکا د دوو نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګوا هم ورته اعلان کړی و. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد یې د انسان دوستۍ له مخې سنودن ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني تعقیب له ستونزې هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګوا ولسمشر ویلي که چیرې شرایط اجازه ورکړي سنودن ته په پناه ورکولو راضي دی. ایډوارد سنودن چې د امریکا پټ استخباراتي معلومات افشا کړي له دوو اونیو راهیسې د مسکو په نړیوال هوایي ډګر کې دی او امریکایي پاسپورټ لغوه کړی. د خبرونو پای.
سات لاس پجی او دقیقې شوې تاسو زموږ خپل ازادي رادیو څخه ورېدا ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په بهیر کې د پاکستان له نه همکارۍ مایوسه شوی دی. دفاع وزارت وای افغانستان ته د درنو وستو د نور کولو په اړه د هند له پریکړې بی خبر دی. د قانون وزارت وای د قانونو د قانون تصویب ته د میلیارډونو ډالرو پانګونه ځنډیدلې ده. د دې او ځینو نورو مطالبه تر څنګ د کابل رسپانو ته کتنه کوو او دو 19 پروګرامونه لرو.
د سشیا چار د ګوریا چار
د ګوریا چار د ازادي رادیو تانس پروګرام دی. د غراس ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کیږي. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د څلورو لویو قانونو د استخراج عملی چارې د قانونو د قانون تصویبېدو ته منتظر دي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان ازادي رادیو ته وویل کچیرې د قانون تصویب شي افغانستان ته به د قانونو له لارې زیاته پانګه جذب شي. د عدلي وزارت بیا وایي چې د قانونو قانوني تیرونه د تصویب لپاره ملي شورا ته استول دي. له دې وړاندې د قانونو وزیر ویلي وو چې د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا 40 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور ووري.
د قانون وزارت وایي چې د قانونو د قانون تصویبېدل بهرنۍ پانګې ته قانوني ضمانت پیدا کوي او هم پانګوال دې ته هڅوي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. د دې وزارت سلاکار محمد آصف فیروزان وایي که چیرې یاد قانون نهایي شي نو د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د څلورو لویو قانونو د استخراج عملي چارې پیل شي. ښاغلي فیروزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د حاجي ګک د اوسپنې، د زرکشان او بدخشان د سرو زرو او د خماب د مسو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د استخراج چارې د قانون نه درلودو ځنډولې دي.
تمام علاقمندي و نیازمندي که در این مورد وجود داره یه ارتباط میگیره با
د قانون په برخه کې ټول ارتیا او لیوالتیا د افغانستان په آرامۍ او امنیت پورې تړاو لري. بهرنۍ کمپنۍ وایي هغه وخت کار پیلوي چې د کار لپاره مو قانوني سند او ضمانت موجود وي. موږ په راتلونکو دوو میاشتو کې څلور لوی قراردادونه ترلاسه لاندې لرو، یوازې ته منتظر یو چې د قانون نهایی سی له دې سره به موږ مقابل لوري ته ډاډ ورکو تر څو هغوی کار پیل کړي.
تر دې مخکې د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهراني له قوله راپور ورکړی و چې د راتلونکو دوه میاشتو په ترڅ کې به د قانونو په برخه کې د هیواد دننه شاوخوا شل میلیارد ډالره پانګونه پیل شي. شهراني ویلي چې د امریکا متحده عربي اماراتو، کاناډا، هند، برېټانیا، ترکیه او پولنډ پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د قانونو پر راوستلو کې پانګونه وکړي. ښاغلي فیروزان هم دا راپور تایید کړ، خو ویل چې لومړی باید د قانونو نوی قانون تصویب شي. د قانونو د قانون طرحه د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سرطان کې د تصویب لپاره وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو دغه طرحه د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې دلیل رد شوه چې د افغانستان د حال او راتلونکي ملي ګټې په نظر کې نوې پکې نیول شوې. د دویم ځل لپاره په تېره هود میاشت کې د وزیرانو شورا دغه قانون تصویب کړ او د نورو مراحلو لپاره یې عدلیې وزارت ته ولیږه. د عدلیې وزارت د تقنین رئیس عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې قانون کې د راتلونکي اقتصادي وضعیت په اړه د ولسمشر حامد کرزي په اندېښنو له سره کتنه وکړه او تېره اونۍ یې ملي شورا ته ولیږه.
د قانون قانون د وزیرانو شورا له تایید وروسته بیا عدلیې وزارت ته راغی. عدلیې وزارت د قانون له دري څخه پښتو ته وژباړه. موږ تېره اونۍ د پارلماني چارو وزارت له لارې د قانون ملي شورا ته ولیږه.
کارپوهان بیا وایي چې د قانون په برخه کې بهرنۍ پانګونه په ښه امنیت پورې اړه لري او تر څو چې امنیت ټینګ نشي په افغانستان کې بهرنیان پانګونې ته ډیر زړه نشي کولی. په افغانستان کې 1400 داسې سیمې تثبیت شوي چې قانون پکې موجود دي، خو د روانې ناامنۍ له امله یو شمېر دغه قانون په خپل سر ویستل کیږي او ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. اسدالله الدین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان حکومت وایي نور نه غواړي د هیواد د سولې په مسأله کې د پاکستان مرسته وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت جبه چارواکي آزادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د ښه ګاونډیتوب اړیکو نتیجه ورنه کړه او اوس هڅه کوي د افغانستان د سولې په برخه کې له نورو هیوادونو او مؤسسو مرسته وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي هیواد یې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د بریا لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله سوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې مهم اقدام یوه بین الافغاني اجماع ده چې سیاسي اپوزیسیون، وسلوال طالبان او افغان دولت په خپلو کې کښېني او د سولې په برخه کې یو ګډ توافق ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامر سمنا ازادي رادیو ته ویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به پر پاکستان فشار راولي. کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوړخیزو اړیکو په مستقل ډول کومه نتیجه ورنه کړه، طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او آن نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي. تمناوی په قطر کې امریکایانو او روس ته پاکستانیانو له طالبانو سره د سولې پټې مذاکرې درلودې او دا یو د سیسو چې د په خبره افغان دولت یې په پوره هوشیاري سره مخه ونیوله. خو د سیاسي چارو کارپو اساق اتمر وایي د سولې د روانو هڅو په مسله کې افغان دولت پوخ دریز نه لري.
تر څو چې موږ د یو قوي موقف نه برخوردار نه اوسو موږ هیڅ سولې ته لاسرسی نشو پیدا کولی. اوس د افغانستان موقف قوي نه دی، په نړۍ کې هم قوي نه دی، دننه په افغانستان کې هم قوي نه دی. د بله خوا نه ډیری موږ په دغه بعض اصطلاحاتو باندې هم ځان غولو هم خلک غولو. ګوري لکه کله موږ وایي اجماع ملي، دغه اجماع ملي یعنی څه شی دی؟ دغه اجماع ملي باید په دغه لس کلونو کې دومره چې جرګې جوړې شي، جرګګۍ جوړ شي، شورا نه نوي جوړ شو، لوی جرګه جوړ شو. دا اجماعي ملي خو په مغه وخت کې باید مطرح شوی وای چې د افغانستان د صلح لاره کومه سي ده.
کارپوهان د پاکستان پر دریځ انتقاد کوي چې هڅه کوي په دې پروسه کې مهم نقش ولري. پر دغه هیواد تور پورې سوی چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په قبایلي سیمو کې د طالب وسلولو د پټو مرکزونو په لمنځوړلو کې اقدام نه دی کړی.
د کابل ورځپاڼو ته د کتنې وخت راغی. د کابل یوې ورځپاڼې محور لیکلي په هرو 24 ساعتونو کې له کابل څخه جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو ته 303 ډوله موټر تګ راتګ کوي، خو په امنیتي کمربندونو کې د 100 افغانیو رشوت په بدل کې دغه موټرونه له تلاشۍ معاف کیږي. طالبان له دغو موټرونو د وسلو، نشه یي موادو او جنگیالیو د انتقال لپاره استفاده کوي. د کابل رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپګان شمیر رسپانو د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. وساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي طالب استازو د خپل منځي اختلافات له امله د قطر دفتر پرې خېده. رسپانه طالبانو ته د نګدي سرچینې له قوله وای دغه اختلافات او بې باوري د قطر دفتر پر سر د اسلامي امارت د بیرغ او پر دیوال د لوحې پرشتون او نشتون رامنځته شوی دی. وسا د سیاسي چارو د کارپوهانو له خولې وای دمګړی په قطر کې د طالبانو هیڅ راز فعالیت نشته او دغه دفتر اوس تش په نامو دفتر دی. محور په خپل سر مقاله کې لیکي د قطر دفتر په اړه د ویشلو د ریزونو وروستۍ کیسه خي چې دا بهر یو جنجالي پړاو ته د ننوتو په حال کې دی. د سر مقاله د لیکوال په باور د امریکا په خوخه د قطر دفتر لپرانستل کېدو وروسته د افغان حکومت په هشه کې پاتې کېدل او تر دې وروسته هغه ټول لانجې که یو خواته شي او اوس د طالبانو د ویشلو د ریزونو موضوع رامنځته شي نو خي چې خبره نور هم جنجالي شوه. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې بل پلو په کور دننه هم د افغان سولې د روان بهر په اړه ګڼ انتقادونه او د سولې عالی شورا د کارونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو وروستۍ دریز د روان لوبې نور جنجالي اړخونه جوړوي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي سپانتا ولسي جرګې ته په سري ناسته کې وویل په افغانستان کې د سولې په نوم کومه پروسه نشته. یا د ورسپانه د سولې عالی شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانیزي له خولې لیکي حکومت سولې ته د زمینه برابرولو لپاره له ځینو طالبانو سره په پټه اړیکې لري. سرنوشت ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي د افغان دولت تر ګردو لوی ستونزه دا ده چې د یو واحد دولت په توګه عمل نه دی کړی. ان د مهمو ملي مسایلو په اړه هم دولتي چارواکو ګډ دریز نه درلود. د سر مقاله د لیکوال پان د ټولو چارواکو لخوا د کومې مسلې پر سر ښه موافقه نه وي شوې، خو پر ځینو مهمو مسلو په ولسمشري معنی کې هم توافق نشته. خدمتګار وسپانې په خپل سر مقاله کې د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار سپانتا څخه په نقل لیکي که د سولې شورا کوم غړی له طالبانو سره اړیکې لري هغه هم شخصي دي او رسمي بڼه نه لري. هشت صبر سپانه لیکي د طالبانو پر وړاندې د افغان دولت نرم دریز نړیوالو ته دغه ذهنیت ورکړی دی چې طالبان خاص ځای لري او له دوی پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلای. د لیکوال پان افغان دولت له طالبانو سره په دریز کې بدلون راولي او هغه څه ته دی لومړیتوب ورکړي چې په هغه سره د طالبانو د مشرانو رواني رول کمزوري کیږي.
د کابل ورسپانو ته د رحمت الله افغان کتنه و. په ورسپانو اکثره توجه د سولې بهیر ته کړې وه، خو د دې په څنګ کې په ځینو نورو موضوعاتو هم لیکنې خپرې کړې دي. مثلا خدمتکار د خوست اوسیدونکو له قوله کښلي چې د تڼیو په غرنۍ سیمه کې له څو لسیزو راهیسې په خپل سري توګه د ځنګلونو وهنه روانه ده. دوی زیاتوي چې د ځنګل وهنې نوې بڼه د خوست د تڼیو په غرنۍ سیمه کې دا ده چې د ونې له وهلو وروسته یې بیخونه هم د پرمختللو او غشتلو ماشونو نو پرمټ استل کیشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو مستقل کمیسیون د دولتي ادارو په مشرۍ کې د ښځو د کمی ونډې په اړه اندېښنه شي. د دې کمیسیون مسؤلان وایي کوم پوسټونه چې د دوی لخوا اعلان شي ډېرې کمې ښځې ورته مراجعه کوي. له بلې خوا د دې کمیسیون مسؤلانو پرون د ښځو د مشرتابه په نوم د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف یو شبکه جوړه کړه. مرزیه احمدزی راپور دراوروي.
که څه هم افغان چارواکو تل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د فعالې ونډې په اړه خبرې کړې، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي ادارو د رهبرۍ په سطحه د ښځو ونډه کمه شوې ده. د یادې ادارې مسؤلینو د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دولتي ادارو د رهبرۍ لپاره چې کوم پوستونه اعلانېږي ډېرې کمې ښځې ورته په سیالۍ کې ګډون ته حاضرېږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د مستقل کمیسونی و چارواکی احمد مسعود توخی په دې اړه داسې وویل:
فرصتای کې مخصوصا در سطوح رهبری شکل میگیره،
کوم فرصتونه چې در رهبری په پرخه کې کیږي لبات مرغ مشاهدان، کوم پوسټونه چې در رهبری په سطح اعلانیږي کم شمیر شذ ورته ځان کاندیدوي. یو ستونزه شاید دا وي چې پر ځان باور نه وي موجود. شذ باید وهڅول سي او هغه ته زمينه برابر سي ترڅو وکول سي د افغانستان د ملکی خدماتو د رهبری په پوسټونو کې فعال رول ولري،
ملکی افغانستان حضور فعالتر خود را داشته باشند.
د ښاغلي توخی په وینا دوی تر وروستي حدا کوښښ کوي تر څو ښځې په پراخه سطحه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې حضور ولري. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو څخه وروسته یو شمېر زیاتو ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار پیل کړی دی. همدا اوس ښځې د وزیرې، رئیسې، والي، ولسوالې، ښاروالې او د وکیلې په توګه هم کار کوي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین بیا وایي چې په وروستیو کلونو کې امنیتي ستونزې، د نارینهو لخوا منفي سیالۍ او د وسلوالو ډلو د ګواښونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم کړی دی. په عین وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي اصلاحاتو مستقل کمیسیون وایي چې د ښځو د لا زیات ګډون او فعالې ونډې لپاره د ښځو د مشرتابه په نوم یوه شبکه جوړه کړې ده. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د مستقل کمیسیون د جندر د برخې مشرې نایله ناصری د دې شبکې د جوړېدو په اړه داسې وایي:
ایجاد شبکه زنان
دی وویل په اداري او ملکي خدماتو کې د ښځو د مشرتابه د شبکې جوړول دوه هدفونه لري: یو د ښځو د حضور زیاتېدل په ملکي خدماتو کې، او د ښځو د ظرفیتونو لوړول د رهبرۍ په سطحه. او په افغانستان کې د پراختیا د ملي ستراتیژي د دولت او نړیوالې ټولنې د ژمنې په اساس چې د 2013 میلادي کال تر پایه باید د ښځو حضور 10% وي، خو اوس له بده مرغه 21% دی. لدی وړاندې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کمی ونډې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په 1300 کال کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 13% ته رسیدلې وه، خو 1390 کال کې په دې رقم کې د پام وړ کموالی راغلی دی. ځینې کتونکي وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره نه یوازې دا چې باید په هیواد کې امنیت ټینګ شي، بلکې د ځینو هغو دودونو پر ضد هم مبارزه پکار ده چې د ښځو د کار مخه نیسي. مرزی احمد زی، ازادي رادیو، کابل.
د دې خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو.
د نن خبرونه مو کابل ژوبڼ ته ځانګړې کړې ده. و باور چې ژوبڼ کله جوړ شوی ده؟
او مان نیازی و چه د خپل پروگرام جوان په شیبو که موضوع در تو ویله. زموش ده بلی خپرونه نوم ده ده گوری اچار ده ازاری رادیو تنس پروگرام ده. ساعت لس بجی او در دیرش او بخشی ساعت لس بجی او دروش دقیقه شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هندوستان حکومت تر اوسه پورې افغانستان باندې د درنو وسلو د نه پلورلو په هکله رسمن د افغان حکومت ته څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې نشي کولی په افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري. له هند څخه د درنې وسلې د اخیستلو غوښتنه ولسمشر کرزي شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د هند له حکومت څخه د خپل سفر په لټ کې کړې وه. د دې موضوع تفصیل د جمیلې ظریف په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د هغو رپورټونو په اړه چې هند نه غواړي افغانستان باندې درنې وسلې وپلوري وایي چې د هند حکومت تر اوسه رسمن افغان حکومت ته په دې هکله څه نه دي ویلي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي.
د هند له خوا کوم رسمي ځواب په دې هکله باندې دلته نشته زموږ سره په لاس کې.
د رپورټونو له مخې ولسمشر کرزي شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې هندوستان ته په خپل سفر کې له هغه هېواده د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې وه. هغه وخت هندي چارواکو ویلي و چې د افغانستان په دې وړاندیز به غور وکړي، خو په دې وروستیو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د هند له انګلیسي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې اوس له افغانستان سره د درنو او وژونکو وسلو مرسته نه شي کولی، خو د سپکو وسلو مرستې ته چمتو دی. یو شمېر کتونکي بیا په دې نظر دي چې هند د امریکا او انګلستان د فشار له امله نه غواړي افغانستان سره د درنو وسلو په برخه کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند نه غواړي د افغانستان په جګړه کې ځان په مستقیمه توګه ښکیل کړي.
هندستان نه غواړي چې د منطقي د معضلاتو ځان درگیر کړي، غواړي چې تر هر څومره چې امکان لري بې طرف پاتې شي.
کتونکي په دې نظر دي چې افغان حکومت ځکه له هندوستان نه د درنو وسلو د اخیستلو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې له امریکا نه ناهیلی شوی دی. جمهور رئیس کرزي څو ځلې ویلي و که امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې مرسته ونه کړي نو افغانستان به نورو هیوادونو ته مراجعه وکړي.
راپور مو واردو چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویل چې لدی موضوع خبر ندی چې د هند حکومت نغواړي افغانستان ته درنی وسلې ورکړي. تر دې مخکې د هند دفاع وزیر د هند ویبرسپانې ته ویلی و چې د قهیوات نغواړي چې افغانستان ته درنی وسلې ورکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید ویلی و چې نوې ډیلی نه په دې حد کې دی او نه هم غواړي چې اوس وخت له افغانستان سره د وسلو مرسته وکړي. د کندوز امنیتي چارواکو د ګلټېپی سیمې په حق لچې په دې ولایت کې د امنیت لارخه مهمه سیمه ګڼل کیږي غونډه جوړه کړې و. په دې سیمې کې سلګونو قومي مشانه او سپینجیرو په غونډه کې برخه اخیستې و او په اړه له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان راپور رالېږلې.
ګلټېپی چې په کندوز ولایت کې د امنیت لارخه مهمه سیمه بلل کیږي، اوسیدونکي وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي ښایي چې یو ځل بیا د دولت وسله والو مخالفینو لاس ته ورسي چې بیا په اسانۍ کولی شي د ټولو ولایت امنیتي وضعیت خراب کړي. د ګلټېپی د قشلوچ سیمې یو تن قومي مشر دوست محمد خان وویل دولت باید ګلټېپی له پامه ونه غورځوي. د هغه په وینا که چیرې ګلټېپی نام نه شي نو د ټول کندز ولایت امنیت له منځه تللی شي. هغه زیاته کړه اوس مهال چې په یاده سیمه کې امنیت خوندي دی دولت دې بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي او د سیند اوبو مخنیوی دې وکړي چې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخ کړي دي. همدغه ورځ په یاده غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو سیمه ییز پولیس په اوشر او زکات اخیستنو باندې تورنول چې په ځواب کې د کندز ولایت لپاره د سیمه ییزو پولیسو عمومي قومندان سید داود آغا ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز پولیس د خلکو له منځه تشکیل شوي نوموړی به هڅه وکړي تر څو په سیمه ییزو پولیسو کې شته ننګونې له منځه یوسي. هغه وویل زه به هڅه وکړم تر څو دغه کومې ستونزې چې د سیمې خلکو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ دي د حل لاره ورته پیدا کړم تر څو دغه اوسنۍ بې باوري له منځه لرې کړم. د کندز ولایت د ولسي پولیسو مدیر جنرال بهیر وایي د دغه پولیس شمیر یولس تنه ده. دوی د ملي او سیمه ییزو پولیسو تر څنګ فعالیت کوي.
پولیس مردمی، پولیس یو ملکی ستن،
ولسی پولیس ملکی پولیس دی چې د یادو پولیسو ټول وګړي ملکی خلک دي. دغه پولیس د خلک او ملي پولیسو ترمنځ یو ارتباطي پل حیثیت لري. په وروستیو کې د کندز امنیتي وضعیت تر تیرو کلونو ښه شوی، خو لا هم په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې اوسیدونکي له سیمه ییزو پولیسو شکایت لري. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه ییز پولیس ورنه په زور اوشر او زکات اخلي او په ځینو مواردو کې بې ځایه ځوروي چې له امله یې د ولسي وګړو ورځنی ژوند له ننګونو او ستونزو سره مخ کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د موټر جوړولو شرکتونو د داسې موټرو چې بې چلوونکي په خپله وګرځي د جوړولو په برخه کې لوی ګامونه اخیستي دي. تصور وکړئ چې د سړک پر غاړه ولاړ یاست او یو چاته اړتیا لري چې په موټر کې مو کور ته ورسوي. د موبایل ټلیفون یو اپلیکیشن یا یو بټن ټینګوي، په څو شیبو کې مو مخ ته موټر زریږي. پکې سپریږي، موټر په خپله کرشه د یو عادي ټکسي موټر په شان حرکت کوي. د دې موټر تفاوت دا دی چې موټروان نه لري. په ظاهره داسې ښکاري لکه ساینس فکشن یا ساینسي تخیلي کیسه چې وي، خو په اتومات صنعت کې پرلپسي او چټک پرمختګ دا تخیلي کیسه په نږدې راتلونکي وخت کې په حقیقت بدلوي. تمه ده چې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو اختراع انقلابي بدلون راولي چې په نتیجه کې به هم زموږ وخت او هم د سونګ مواد وسپمیشي، د ترافیکي پیښو مخه به ونیول شي، شاري سیمې به په تیره بیا د مایوبانو او بوډاګانو لپاره لا زیاتې اسانتیاوي ومومي. پر دې سربیره به د موټرو د ګڼوالي له کبله د لارو د بندېدو مخه ونیول شي او منزل ته په رسیدو کې به زړه نازړه نه یو، ځکه چې د انسان په شان به دا موټرونه کله تیز او کله ورو نه ځي، په ټاکلي سرعت به ځي. اشارې او ټول ترافیکي قوانین به مراتوي. د ګوګل ویب پاڼې د مؤسسې اجرایي رئیس لاري پیچ وای انقلاب پیل شوی، روان دی، اوتومات موټرونه فعال شوي دي. د همدارز ویل چې د دغو موټرو د شټرنګ د کنټرول سرعت او بریکونه کمپیوټري شوي، له شمرغه په خپل مسیر د هغوی د تاګ اوتومات پارکېدل او د سپوږمکۍ یا سټلایت لارښود سیستمونه ممکن شوي دي. د وای د دې لپاره چې به چلوونکي موټرونه بریالي شي دا سیستمونه ورته ضروری دي. ګوګل کمپنی وای چې دوی خپل ماډل به چلوونکي موټر تجربه کړي او ولکه کیلومتر لاره به لدی چې کومه ترافیکی پېښه وشي چلولای دي.